شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې اداروي نن د افغانستان په درويشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی. د ریاست د پنځشنبه پر ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1530 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوی چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چوننګ پر ویب پاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دغو بورسونو غوښتون کې باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چوننګ بورسونو معیارونه پوره کړي. د بیان له مخې افغان متقاضیان د ماسترۍ په مقطه کې کولای شي د سش کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. چوننګ د بریتانیا حکومت نړیوال تحصیلي پروګرام دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او همکارو بنسټونو لخوا تمویل شي. تمه کېږي چې د اکشن ایډ په نوم مؤسسې له لارې په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنځشنبه پر ورځ په خپل اکسپان یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په کابل کې له دغې ادارې سره په دې باب د $1,000,000 په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن ایډ به د کابل ولایت په دې سبس او بګرامیو ولسوالیو کې له زرو کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې د 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $4,800 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له 200 to $301 پورې نغدي مرسته ورکوي. د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې د بیوزلو کورنیو د ژوندانه د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې تر بل هر وخت زیات شوي دي. سیف د چلډرن مؤسسې د اکشن بی پروس خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او د خوړو د کموالي له امله زیانمنې شوې کورنۍ به د ژمی پر رسیدو سره له لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. د سوریه دولتي خبري آژانس سانا خبر ورکړي چې د پلازمېنه دمشق په دوو مینو کې د استوګنې پر دوو ودانیو د اسرائیل په حمله کې 15 کسان وژل شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. د راپور له مخې یو ودانۍ په المزا او بله د دمشق په لویدیځه ساحه قدسایا کې پراته ده. بل لور ته د اسرائیل پوځ خبر ورکړي چې په دمشق کې د حمله هدف د اسلامي جهاد په نوم د فلسطینیانو د ملیشه ډلې جایدادونه وو. اسرائیل کلونو رئیس په سوریه کې په ایران پوری تړلې اهداف په نقشه کوي، خو د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې حمله په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړې سبب شو، اسرائیل له هغې رئیس دا ډول بریدونه زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو ترورستي سازمان ګڼي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې روسیا او پاکستاني چارواکو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وایي
کیدای شي چې دوی هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولای شي چې د سیمې د هېوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
د نورستان په کامدیش کې یوه مؤسسه په داسې ځای کې 1.5 کیلومتره سړک جوړوي چې تر روس هلته د موټرو لاره نشته.
خو دوی به د خرو د کچرو د نورو پخواني وسایلو نه به کار اخیسته.
پاکستان د کندهار د انارو پر وارداتو تعارف لوړ کړي. یو شمیر کندهاري فعالانو خلک هڅولي چې په ودونو او محفلونو کې د بهرنیو میوو په ځای انار خوري.
اوس هر سالون چې ورسې او د نوو پروګرامونو چې ورسې ان کې ډېر پتی نو بیا زما د ورنځ مطلب دا و چې دا کیلو پر ځای باید ګور انار استعمال شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان او پاکستان د لفظي ناندريو په لړ کې روسي او پاکستاني چارواکو پر افغانستان خبري وکړي. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وکتل. په همدې حال کې اسلام آباد یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت ژغ کړي چې د هغو ډلو او افرادو پر ضد د پریکند اقدام وکړي چې په وینا یې په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. افغان طالبان وای اسلام آباد ته د خپل ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه لټوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دغه وزارت ته چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد پر اړیکو خبري وکړي او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږي د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمه پورز اسلام آباد ته په یو ورځنی سفر تللی وو. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینې بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دوړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوی. په همدې حال کې په جرمني کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی محمد اساق اتمر هم اسلام آباد ته د کابلوف د سفر د هدف په اړه وایي.
د زمیر کابلوف د سفر یو مهم کېدای شي چې د افغانستان مسله وي، ځکه د سیمې هیوادونه مخصوصاً هغه هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې پراته دي همیشه دوی په خپل ناستو کې دا خبره ویلی چې ترهګري د مخدره موادو قاچاق د سلاح قاچاق کېدای شي چې هغه ګواښنی وي چې د سیمې هیوادونه ته متوجه. نو دا هم لږ د امکان نه دی چې دوی د افغانستان په وضعیت باندې خبرې کړي وي. د بله خوانه کېدای شي چې دوی په دې برخه کې هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمې د هیوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپل پخوانی غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمه پورز په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر و نه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې و چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ ویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت به هیچا ته اجازه ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې څو واري کابل ته سفرونه کړي دي. روسیا په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تلیا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، د غرض اجازه ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د نورستان په ختیځ کامډیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ 10 کیلومتر نوې سړک جوړ شي. دغه سړک له چنار خور سیمې څخه پیلیږي او تر ځنګل باندې پورې غزول کیږي. چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. په یاد موده کې به زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو وایي د سړک نشټوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او که سړک ورته ورغول شي نو په پښو او له 10 کیلومتر مزل او نورو مشکلاتو به خلاص شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیر غونې او پراختیا ریاست لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ د کامډیش ولسوالۍ د چینار خړ څخه د ځنګل باندې پورې د 10 کیلومتر سرک جوړولو چارې پیل کړې. د دوی په وینا تر اوسه یا د سیمه سرک نه لري او ځای وسیدونکو ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې سړک په د یو کال په موده کې بشپړ شي او زرګونو کسانو ته به د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکړل شي. د سیمې وسیدونکو هم خوښ دي چې د عمرونو ارمانې پوره کیږي او کلیو ته سړک غزول کیږي. قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل
د چیرار خړ د دمنی د کلینا دا سړک پیل شوی دی. نو په دې خړ کې کشیر تعداد وګړي وشيږي چیز دهنه چراغ ورنه تر جنگل باندې پوری نو واخن چې ډیر سونو سره مخ دی د خلک بنال ته نه سړک ته نه نوت سی وګورو د مورو لار د پارکم اسان ته وستا خو دیو د خرو د قچرو د نور په خونه وسایل نو کار راشته.
د چینار خور وسیدون کې سیف الدین وای په دې خوشاله دی چې لیوی خو ورته سړک جوړیږي او بل اړخه بیروزګار او کسانو ته د کار کولو او نفقه ګټلو زمينه برابرېږي.
کلی بیا رغونې ریاست نه مونږ ډیر مشکور یو چې مونږ ته د دې برخه کې توجه وکړه. د سړک چارې پیل کړې ولس ځوانان په دې باندې ډیر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابره شو.
د خلکو په وینا چې د سړک نشټون پوجي ډیر ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې په لار کې ساور کوي. اوس چې ورته سړک رغول کیږي شته ستونزې به هواري او له پیدل مزلونو به وژغورل شي. د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د خړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ له چینار خړ څخه د ځنګل باندې پورې 10 کیلومتر د نوي سړک چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼې درې او سیمې لا هم د سړکونو څخه بې برخې دي او اوسیدونکو ستونزې ګالي.
تاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله نن د پاکستان په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې په متحده عربی اماراتو کې د درو هیوادونو د غلمړی مسابقه به نن د کابل په وخت د سهار په 10 بجو پیل شي. دغه بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
په دغه درې اړخیز لوبلړۍ کې د پاکستان افغانستان تر څنګ دریم هیواد خپل متحده عرب امارات دی او د دغه درې اړخیز لوبلړۍ نه راتلونکو اسیا جام ته چې هغه به هم د 19 کلنو ملي لوبلړو ترمنځ کیږي په متحده عرب اماراتو کې نو هغه د پاره چمتووالی دی.
د کرکټ له درې اړخیز لوبو د فوټبال درې اړخیز لوبو ته مخه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا شنبه د نیپال له ټیم سره لوبه وکړي. تاکل شوی دغه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر 5:30 بجې د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان، تاجکستان او نیپال ترمنځ درې اړخیز سیالي د چهارشنبه پر ورځ پیل شوې. افغانستان په دغه لوبه کې خپل دویمه لوبه د روانې اونۍ د سې شنبه پر ورځ له تاجکستان سره کوي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د شنبه په ورځ په پیرو کې د وینړیوال سرمشریزي په څنډ کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه کتنه په داس وخت تر سره کیږي چې پکینګ د تیاری نیسی چې سپین ماڼۍ ته بیا ډانلډ ټرمپ ستنی شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشیزي په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال شاغل ټرمپ ژمنه کړې و چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي. ولسمشرانو جو بایدن او شی جین پینګ په 2022 کال کې په کالیفورنیا کې د اپیک په غونډه کې او په بالی کې د جیشل په سرمشیزی کې هم غونډه کړې و. یو امریکایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله ونه خوشتل نومې واخیستل شو وویل چې دواړه مشران به د پوز له پوز سره د تماسونو له نړیوالو بحرانونو سره د مبارزې او د مصنوعي ځیرکتیا له خطرونو سره د مبارزې ترڅنګ د ګډو همکاریو په تړاو خبري وکړي. د دغه امریکایي په وینا ولسمشر بایدن به په سبانیو خبرو کې شی جین پینګ ته د اوکران په جګړه کې د پیکینګ له لوري د ماسکاو د ملاتړ او روسیې ته د شمالي کوریا د ځواکونو د استولو په اړه هم ژوره اندېښنه څرګند کړي. ټاکل شوی ده چې د 2025 کال د جنوري په 16 نیټه به نوی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لوړ وکړي. ډونالد ټرمپ ورلمخه د خپل کابینې د بهرنی تګلارې په مهمو څوکیو کې د چین سرسخت منتقدین انتخاب کړی دي چې د پیکینګ په اړه به لا د واشنگتن د سخت او جنجالي دریځ لامل شي. اسرائیل د بشري حقوقو د څار بنسټ وروسته راپور رد کړ چې په کې ویل شوی اسرائیلي ځواکونو د غزې استوګن جبري کړي کولو ته اړ ایست دي. دغه بنسټ ویلي چې د غزې په څباندې یو کلنه جګړه کې د اسرائیلي پوځیانو اقدامات د بشریت ضد جنایتونه ګڼل کېدای شي. بلخوا په لبنان کې د اسرائیل په تازه حملو کې د څباندې شلو کسانو د وژلو خبرونه ورکړل شوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر لومې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمن جګړه پیل شوه، د اسرائیل پوځیان زیات وخت د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. جزئیات په دې راپور کې
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشري حقوقو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په غزه کې د اسرائیل د چلند په اړه د بشري حقوقو د څار بنسټ لپازي کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړانګه کې په جنگي او د بشريت ضد جنایتونو تورن کړ. د دغه بنسټ په وینا په دغو جنایتونو کې په ډلیز ډول د خلکو بې ځایه کول هم شامل دي چې دا عمل قومي تصفیه ګڼل کېدای سي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل راپور کې ویلي په داس حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو خلک وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونو کې اړولې وو هلته هم وژنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې وسلولو ناببره حمله وکړه، له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 90 کسان وژل شوی دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال له اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,300 اتیا او د چاپیانو شمیر 4,400 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. حزب الله چې سیاسي څانګه یې هم فعاله ده د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزې تړانګ کې د روانې جګړې له کبله تر 340,000 ډیر کسان وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوري. کچیرته تاسو د ازادي رادیو وب پاڼه ته ورشي، هلته د هغه راپورونو متن وسل شي چې د ازادي رادیو لاري څلور ورسات خبري شي. د دې ترڅنګ یو شمیر مرکه هلته تاسو اوریدل شي، د ازادي رادیو 19 پروګرامونه اوریدل شي او ویډیو راپورونه هم تاسو لپاره د ازادي رادیو په وب پاڼه کې لرو. ازادي رادیو.com سمش وب پاڼه ده. په داسې حال کې چې ساش کال د پاکستان د لوړو مالیاتو له امله له کندهار د انارو صادرات کم شوې دي، د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال وطني تازه میوې په ځانګړي ډول انار استعمال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کارتنونو کې د انارو د بستبندي پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بسګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوه د لوړې تعرفې له امله د انارو باغونه نه دي اجاره سوي او صادرات په کم اندازه ترسره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سږکالي حاصلات په نسبي ډول ښه دي، خو د صادراتو د کمښت له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زما نوم نباودین اخوندی، څوارلس کسم مزوران دي. دا څوارلس کسم مزورانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکړم ماتم شلې رسېده. دا زما ورور موږ حساب ورته وکړو، موږ ته نیمه رسېدل پر بزګرو باندې چې دلته په لیلام ورکړم. د پاکستان مصارف پر ما درانه دي، د پاکستان مصارف موږ نه سوړلای. موږ در بدره بلې چې نه کړې، موږ ټیکس در بدره کړلو چې زه اوس اتل ساو پر دغه جالي ورکوم په 2000 ماته خرچې. زما دغه انار بره په 300 تسپل حساب وکړي.
زمانو ول محمد بالا خو اصل سمخړی دی، مګر چې پیسې نه جوړي اځ چرچکه سو خرچې درانه چې پاکستان دی واته مو راستو. دغه څه درانه چې دغه یو کریټ مو ډکو بی غیر انار ما سو 3000 کلداري خرچا کی.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړې ګمرکي تعرفې لامل سوداګر زړنه شکوي چې انار صادر کړي، ځکه هیڅ ګټه نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعد الله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن 1,00,000 پاکستانی کالداري مالیه اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن 1,90,000 کالداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچې د انار چې موږ هر کم ش انار بار کو دا خرچه نشي برداشت کولای. دا اوس 15 کنټینر انار موږ ور بار کړی دی، په موږ پسې واپس راغلی دا انار خو لاړه چې ولاړل. یا دو دیرش لکه کالداري مصرف کړی دغه یو کنټینر، دغه د ټیکس سوې دی، دا خرچې د انار نشي برداشت کولای. دغه یو کنټینر هر چا بار کړ نور بالا بده نشي پروي په دغه بخشو کې به ولاړي بل خلک چې پر اړه پزغلی.
بلخوا د کندهار یو شمیر وسیدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین واڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوه کارول عام کړي. اجزایر جان سرکچی یو له دغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځایی کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسه ورته دوه پروګرامونه چې ورسه ان کلی ډیر پتی نو دا زما ورندیز مطلب دا و چې دا کلو پر ځای به زبر انار استعمال شي. نو دا زما ورندیز د خلکو د هر کلی سر مخامخ سو د خلکو دی کارت کمپاین سی وکړ. هزار یو اکشاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام باندې کړه غارش به اوس کلکته دا انار اجدي د میوه پر ځای باندې.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمښ پاړاندېش مندي. د دې خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي سش کال د صادراتو کچه په تیر کلونو کې په بیساري ډول کم سوي ده. دا غ په وینا تیر کال شاوخوا 90,000 ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوړې تعرفې له امله صادرات نږدې 80% د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ سوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه دی شکړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه بې اجاره پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنی په صادراتو کې تقریبا 80% کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ سوي. یعنی ډیرې داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډېر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفین څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی، نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او زراعت ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
طالبان نو دا حالت زمونږ د سنوي خو زموږ د ماستری شاید دویم کال به وي، اوس په آخري سمستر کې به وي. حکومت هغه نخري شروع کړی دي چې بيخي ختمیدونکي نه دي.
ونځي هغه برګر مې ډېر یادې کې څه کل ډېره زیاتې سر څخه پېنت څومره مزدارو خپل سنفیار سره به یو چیرته تلو
مالور غانې په فور ناشتي دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
په سړو موسمونو کې د ماشومانو لپاره سکار و یا سینه بخل او بیا هم نمونیا یو خطرناک ناروغي ده چې د بی پروايي او سمې پاملرنې نه کولو په صورت کې د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخولې شي. دغه ناروغي په کوچنیانو کې د ژر ژر ساه اخیستلو، ټوخي، تبو او د پوزې بهیدلو له امله پیژندل کیږي او که په وخت درملنه ونه شي په ژور سینه بغل بدلی شي چې هغه سکار وي شو چې د جدي روغتیا ستونزو لامل ګرځي. په دې اړه راپور لر.
سینه بغل یو خطرناک ناروغي ده چې په ځانګړي ډول د ماشومان او زړو کسانو لپاره ډیر زیانمن کیدای شي. د ډاکټرانو په وینا د ناروغي د تنفسي سنزو او د سږو په التهاب کې د خطر د زیاتوالي سبب ګرځي چې لامل یې ساخیستل سنزمن کیږي او ناروغ په سخته تبه او د بدن په درد اخته کیږي. که په وخت کې درملنه ونه سي سینه بغل د سږو جدي زیانونه اړولای سي او د مرګ لامل کیدای سي. میرمن زرغونه او ناهیده چې ماشومان یې په سینه بغل ناروغي اخته سوي وایي
دا ورکه زوی مې ډیر حالت خراب و سینه بغل او راول مې ډاکټر ته نوډ ډیر زیات پیشرفت شوی و سیلا سه په خیا چل نه تا ډاکټرانو ویل چې دا نه کیږي نو بیا زما خاوند ویل دا ورم کابل ته یا پېښور ته ډاکټرانو ویل چې دا وی سیدا په لار کې مړ کی دی لاس کې چې کنول تیر کو دا الکسن پونګونو کوم هغه بیچاره ویل دا وی سی فورن پانتون ته بستر کی هلته چې بستر کو دا ډاکټرانو ټول تیر اچا پیر شي چولی دا لک وی چې دا خمړته ډاکټر سه فرد دې سر غرض مکو دا ډیر حالت خراب نه مالستنی پکې مو وه خو ډیر پی کوشش وکړه تداوی لاندې و ورځي عاجل واټ کې بستر خدای پاک زما غزوې سکو
دا اوس مې چې ته مشت نه نه څنګه دې راغې دا مسبو چې سابې بند بند کړه اول چې دا کال کې د بل لور مې دا واغه بند ورکول هغه سره خنو شو بیا ډیر برتر څنګه مرګ ته ورسید شخانه ته مې ویل شو باندې کې دا ورته واخسته بیا خصوص
ډیر خلک په دې باور دي چې د ماشومان روغتیا ته پاملرنه اړینه ده ځکه ماشومان د ناروغیو په وړاندې کمزوري وي او په اسانۍ سره یې روغتیا زیانمنیږي. هغوی وایي د ماشومانو د روغتیا ساتنه په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې مهمه ده.
سینه بغل ماشومان ته چې دوا په وخت ورنشي یا چې وخت فرش خامخا تاثیر نه کوي ځکه چې هغه باندې مرض زوراور شي مجبور وي چې بیا سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
دغه سینه بغل خو دسی او حالت دسه د ګرمۍ کم زیاتیږي او جمی کم زیاتیږي د ځنې مورګانی خپلارې سکله ډاکټر ته ژر نه رسي
دا دوا خپل خود سرانه خپل ماشومان ته ورکی دی او ماشوم بل ماشوم ته ورکی په دې خاطر چې دا مریضی فرق کوي لکه دا ماشوم به بل مریضی دا به بل مریضی هم د خپل دوا دا به اسکیږي چې دا ماشوم مریضی زیات شي.
ډاکټر سیمولا چې د ماشومان د روغتیا په برخه کې پراخه تجربه لري وایي ماشومان ځنګړي پاملرنې تاړتیا لري ځکه د دې مافي سیستم ضعیف وي.
کمن تاسو د ماشوم په سینه بغل کې بغوري کوو او غیته فهم نه کوو نو دا پیشرفته کیږي شدید کیږي اختلالات هم زپ کیږي او مرګومیری هم زپ کیږي د ټوخي تبې لړ دې سره څنګه د ماشوم تنفس زیاتیږي که پیشرفته شو سیانوز ورته پیدا کیږي یا نشان لري خپلې توريږي وسره څنګه ماشوم ډیر په سختۍ سره تنفس اخلي او د سینه ټوله کپسې په تنفس کې برخه اخلي چې د پیشرفته نه خنې خنې دي او ماشوم غذا نه خوري د غذا نه حمل ویږي ماشوم به حالکیږي ګاسکیږي څومره چې سینه بغل شدید کیږي همدومره زیات اختلالات ورکوي.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو سینه بغل ناروغي یو جدي مسله ده چې په شار او کلیوالو سیمو کې د ډیرو کورنیو ماشومانو ته زیان رسوي. والدین باید خپل ماشومان ته پاملرنه ډیره کړي او د ناروغیو په نشو باندې سملاسي اقدام وکړي ترڅو د جېډول خطرناک ناروغیو مخنیوي وسی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري د سکاروي سینه بغل پاړه مور راپور اوریده شپږ بجو او دیرش دقیقې کې دونکو البته وړاندې اساسي او بشري حقوقونه پروګرام لا ازادي رادیو اوریدل شي خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخ کړو لاند خبرونه لرو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وای نن جمعه د افغانستان په درجو ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوې ده. د ریاست د پنځشنبې پروس په خبر پانه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 ملی مترو ترمنځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چونین پر ویب پاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شو دی. د بیان مخې د دغو بورسونو غوښتونکو باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چونین بورسونو معیارونه پوره کړي. د بیان مخې افغان متقاضیان د ماستری په مقطع کې کولای شي د 6 کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. تما کې چې د اکشن 8 په نوم مؤسسه لري په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورونیو سره نغدې مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنځشنبې پروس پر خپل اکسپانډ یا افغاني ټویټر کې لیکلي چې په کابل کې له دغه ادارې سره په دی پاپ د یو میلیون ډالرو په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن 8 به د کابل ولایت په دې سبس او په ګرامو یو لسوالیو کې له زرو کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې له 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته 438 ډالر او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له 200 تر 301 ډالر پورې نغدي مرسته کوي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا خبر ورکړي چې د پلازمېنې دمشق په 2 کې د استوګنې پر 2 ودانیو د اسرائیل په حمله کې 15 کسان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د راپور له مخې پرون چې پرون خبر شو یو ودانۍ په الموزا او بل د دمشق په لویدیځه ساحه قدسایا کې پراته ده. بل لوري ته د اسرائیل پوز خبر ورکړي چې په دمشق کې د حمله هدف د اسلامي جهاد په نوم د فلسطینیانو د ملیشه ډلې جایدادونه. مخکې تر دې چې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام ته مخ کړو راپور لرو. یو شمېر افغانان او ناروغان چې میډیکل یا روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته راتللي د تورخم په دروازه کې پاکستاني پولیسو ترې بډې اخیستې دي. دوی وایي سره دې چې صحیح ویزا او د ناروغي اسناد لرل په تورخم کې له ستونزو سره مخامخ شوي او د پیسو په ورکړه سره پاکستان د تک اجازه ورکړل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو لور کړی ورسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې تر لاسه کوي وایي پاکستان ته دراتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانی چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینا چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره ردی چې ویزا، نسخه او قانوني استاد لرل خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تیراغم تورخم ته تقریبا 2 نو بعد نوبت راغی چې ورقه مې وروړم لیکل نه ته مریض نه یې وو دا نقصان یې وګورم ما خو ویزا اخیسته ده پاسپورت را سره ده قانوني زمه نه مناله بل اخره خو زریده هم نسوم بیا اخر یو الته پیدا سیل چې مور پیسې ورکه دا کار به دی مشکل 15000 په کالدار رانه واخیسته کار را تخلاص کړ ډیر مشکل سره مه ما ته اجازه راکړه زراغلم.
یو بل افغان محمد علی وایي په تورخم کې ترې پاکستانی پولیسو له هغو پیسو چې د مېرمنې د درملنې لپاره یې راوړی وي بډې اخیستي او بیا اجازه ورکړې ده.
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو را سره 2 لک کلدار پاکستانی پیسې را سره وو مې پولیسان چلته په باردر کې دی هغه رانه پښتنه وکړه چې د پیسې شې د پر تاسو سره دی ما هغه ته وویل چې زه د تعویض تداوی لپاره پاکستان ته بیایم بیا هغه ته وویل چې نه اجازه نشته بیا هغه تقریبا دوه درې لس دقیقې مال د وزن دی تر څو چې بلې راغی بیا هغه ته وویل چې ته لس زره کلدار راته راکړه بیا رانه په لس زره هغه کلدار واخیستل او زما پیسې به ته ورکړل بیا زه راتېر شوم
نوموړی وای په تورخم کې ډیرې داسې کسان وو چې میډیکل ویزې لرلې خدا چې پیسې نه ورکولې دراته اجازه نه ورکول کېده یو شمېر ناروغان به وای سره لدی چې څو ځلې د قانوني سیستم لاره د پاکستان دی ویزې اخیستلو هڅه کړي خو بیا هم نه دی توانې دلی اور شوی چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي خو پښتنه دا چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي شیزر سمیم چې خپل ورورې د پښتورګو د تیګو د درملنې لپاره پاکستان ته وړي وایی د روغتیایي امکاناتو نشټوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي
کی چې رو میخواستیم پاکستان بیاریم دلیلی اولش یکی نبودی امکانات
د چولې پاکستان تر اخلو لومړی دلیل د امکاناتو نشټوالی و پټیر روختونونو کې هغه ماشين چې د ورور عملیات می پرې کېده نه و دویم دلیل دا و چې په افغانستان کې د لوړ کیفیت درمل نه و په افغانستان کې د ښه کیفیت درمل پیدا کول ډیر مشکل کار دی ان دی و ساده ناروغي لپاره هم یو کڅوړه دوا ورکوي چې د بدن یو غړی ښه کوي خو نورو ډیرو برخو ته زیان رسوي
او بدن یې ازو
افغانان له اوږدې مودې راهیسې د روغتیایي امکاناتو تجهیزاتو سم تشخیص او د ښه کیفیت درملو د نشټوالي له امله د درملنې لپاره پاکستان ته ځي خو په دې برخه کې له هڅو سره سره بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې افغان ناروغان د طالبانو حکومت او د نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له پاکستانی چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره د خبرو ترڅنګ دي په کور دننه په ښه کیفیت د روغتیایي اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هم اقدامات وکړي څو افغانان په خپل هیواد کې له سپکاوي او ډول ډول ستونزو پرته د خپلو ناروغانو درملنه وکړي
اساسي او بشري حقوق درنو اوردونکو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو لمک سره ملما دی د کابل پانتون د حقوقو د پانځي په خانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای استاد په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ
په پایل کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په هیواد کې یوې ټولنه کې دغه مطبوعات کاغه صوتي دي کاغه تصویري دي دا څومره مهم دي څومره ارزښت لري
د بیان ازادي د وګړو په ټولنه کې له جمله دي اساسي حقوق ګڼل کیږي لمدغه کبله د سره بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوی ده او دا سلیکل شوی دي په قوانینو کې چې تعرض نه مسونه او خوندې ده او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر دی وینا لیکنې او انځور او یا نور وسیلو لارې دی قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي دغه وینا سم تاسو ته وکړه یا دغه متن سم تاسو ته ویل دا یو حقوقي متن ده د په اعلامیه د جهانی د حقوق بشر کې هم ذکر شوی نړیوالو نور کنوانسیونو کې هم ذکر شوی د افغانستان خوانی اساسي قوانینو هم دغه متن هم دغه انداز سره په خپل نصوصو کې ذکر کړي دی لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون تم کې اشاره وکړ د سم ماده کې د بیان از د افغان وګړو حق او اساسي حق کرن سوي وو اوس راځو د موضوع ته سه دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي د بیان ازادي لکه سه ما اغمتن کې تاسو ته ذکر وکړو د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د واده لپاره فرهنګي واده لپاره علمی واده لپاره او همداراز د هغه مشکلات په ټولنه کې دی باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کی نو دغه لاند ډول باندې سماته ستار ځکو دغه مسائل کچېره په ټولنه کې د مطبوعات لخوانه او د بیان د ازادي لخوانه په غږیز صوتي او یا تصویري او یا چاپی رسنوي کې را برملا کیږي د دې ټولنه لپاره ډیر اړین او ډیر مفید واقع کیدای شي اساس کې او په اصل کې د یو مشروع او ښه کار د سي د بیان ازادي په دغه نکته باندې سماره ځکو په ټولنه کې شرایط ولري.
بله، لدری کلونو نه زیاته موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري، او لامغه ورځ را په دې خوا د خبرونو لمخې ورځ تر بلې محلی راډیوګانې، نړیوالې راډیوګانې په دوی باندې بندیزونه لګیږي، حتی بندیږي. درته وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته کا، خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورځ تر بلې رسنۍ بندوي؟
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي، یعنی دغه اصل ته معتقد شي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي، او دوی په داسې مسایلو باندې خبروي چې حتی دوی کیدای شي په هغه مسایلو باندې خبر نه اوسیږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرستې کوي، نو په دې لحاظ باندې کېدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانشي. بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې، د هغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته شوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسۍ ولري. بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده، بنان لاسرسۍ اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کېدای شي چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري. نو دا امر ناشونی ده مګر داسې مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي، تر څو د ټولنې وګړي وکوي سي چې رسنۍ ته لاسرسۍ یا اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري. نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا داسې رسنیو ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري دا ناشونی ده، مګر داسې د بیان ازادي او د رسنۍ ازادي په یوه ټولنه کې وجود ولري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه، هم د کلیو په سطحه له راډیو تلویزیون څخه خپرېدل. مثلا یو دهقان ته د کروندې په هکله یو معلومات ورکول کېده، یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په هکله معلومات ورکول کېدل. دغه څه اوس بند دي. دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه؟ سیاسي اړخ یوې خواته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولای. استاد،
مهمه خبره ته مو اشاره وکړه. راځي اول دغه نکتې ته اشاره وکړم چې قوانین یا حقوق چې په ټولنه کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای شي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای شي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ټولنه نه کې دا کېدای شي مشروع استفاده هم تېر اوسي، غیر مشروع استفاده هم تېر اوسي. هغه مشروع استفاده چې ورنه کېږي چې د قانون په چوکاټ کې، ولې چې دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه ازادي ته اجازه ورکول شوې ده، نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو چې دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال شي په ټولنه کې، هغه مثبتې نکتې دي لکه تاسو ورته اشاره وکړله. ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، تر څو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غیږې نه تعقیب کړي. او همدار راستاسې ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطح د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینې مساعدې سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي یا به بیخي مسدودې نه وي اما کمرنګې به سي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي، دغو ته لاسرسی نه لري. کېدای شي دلته په ټولنه کې یو نوه ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی شي.
بله، تاسو له خلکو سره ډیر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بیلابیلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې کله خپل مسلکی کار څخه راته وایي.
د کې شک نسته چې کله کله یو حق کېدای شي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانون څخه اخوا کېږي. د افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې چې د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعات او کلتور په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود درلود چې دوی هغه تخلفات د رسنۍ چې کله به یې تخلف کوو هغه تخلفاتو ته به یې رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود درلود، اما مثبت نکتې هم وې، لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل شوي وو چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتور سره مخالف و، حد و حرمت و افترا په اشخاصو باندې و، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین و تحقیر، دا ټول ممنوع نشرات و. اما برعکس مثبت نکتې دا هم وې چې خلک به کله په بعضو مسایلو کې په کاري برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډېر خبر و او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو د قانون د تطبیق لپاره یوه ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي، هغه کوی سي چې رسنۍ دي چې هغه برملا کوي او د قانون په تطبیق کې بېرته هغه اول خبرې ته خپل راګرځم چې د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي تر څو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
بله استاد، یو بل موضوع دا ده چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده، نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته کړي، که به د دوی حق دفتن نه ورکول کېده مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سول چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی. مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل خوار او غریب ته نه ویشل کېدل دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله، مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرستې ته اړتیا لري دوی ته مرسته نه رسېږي. سره له دې چې مرسته نه رسېږي دوی حتی خپل غږ نسي پورته کولی، په دې باندې خبر راته وکړي دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کله چې قوانین خصوصا په اساسي قوانینو کې په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټولې نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې چې د بیان ازادي د دوی حق ده، دا ټول د دغه منطق او فلسفې له وجې نه مشروع سوی ده چې یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ چې کله مشروع کیږي یو منطق او فلسفه لري. تاسې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفه ته اشاره وکړه، سیاغه په ټولنه کې کچېری دی وګړو حقوق نقضیږي، دغه رسنۍ دي چې دغه حقوق دی راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خبرونو له طریقه څه په چاپی ډول وسیږي، په صوتي ډول وسیږي او یا په تصویری ډول باندې وسیږي، دا را برملا کوي. نو دغه د سه هغه څوک چې دی وګړو حق نقض کړی دا هغه را برملا کوي، او حتی دولتونه د ته وچ کیږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه ادارې کې نقصوي دي دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي. نو دغه د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت خوندي کېدای شي چې رسنۍ آزادې وسیږي، البته آزادی هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې، په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کله آزادې وسیږي دوی دغه مسایل دغه مشکلات په ټولنه کې دي دا را برملا کوي او مسؤول کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي او مسؤول کسان کېدای شي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله، وضعیت کم دا رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالی وي، خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسی غوښتلی، رسنۍ محدودې وي، خبرې نسی کولی، دوی ته به څه ویل ولرو؟ څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي؟ یو بله مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي، څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د انفاز د قوانینو استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم د نور نړۍ نه مجازانه ده. په ټوله اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي. په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده. د اسلامي شریعت په رڼا کې او د اسلامي حقوقو یو مستقل حقوقي سیستم د دغو په رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هر برخه کې د اسلامي شریعت د منابع او حیثه سي مصالح مرسله ده. د مصالح او جمله نه چې په ټولنه کې مصلحتونه وسې ایجاب کړي سي په هر برخه کې موږ باید قوانین ولرو. دا قوانین لکه په خوا سي په افغانستان کې منبع اسلامي شریعت د افغانستان مشروع دود او دستور د دغه مسایلو پر بنسټ باندې تر څو قوانین بیرته انفاذ او استمرار پیدا نکړي نو طبیعي ده سي هر برخه کې به ستونزې وجود ولري. یوازینی لار د دې د داسه په هر برخه کې قوانین وجود لري. هر څوک په خپل محدوده د حق باندې پوسی، هر څوک په خپل محدوده د مکلفیت باندې پوسی او موږ دغه مسائل ټول راوخلو په قانون کې کود کو او قانون خلکو ته ور عام پوهنه وکړو او قوانین خلکو ته ور وړاندې کو. د همدغه مطبوعاتو له طریقې د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واورو او ورته برنامه او خبرونه ولرو تر څو دغه خلکو کوي سي خپل حقوق او مکلفیتونه د قانون په چوکاټ کې په ټولنه کې اوربانی پوسی. نو بنان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود ولري، خصوصا د رسنیو په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده. نو بنان ضروری ده چې ورته قانون وجود لري. دغه قانون پر وړاندې کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکي. هغه کارونه یا هغه خبرونه چې د قانون مخالف دي لغ نه صرف نظر وکړي او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغه باندې خپل کارونه مخکې بوزي. بنان په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کېدای شي د قانون پر وړاندې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان وي.
بله، کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې هر رسنۍ ګان شمیر کارکونکي لري، دوی هم بیکاره کیږي او اقتصاد هم د دوی په اخر اندازه صفر ته یعنی رسیږي. البته دا د دوی خپل خبرې دي چې کوي دوی ته به څه ویل ولرو. دا خوښه خبره ده چې حق تر پښو لاندې سه. یو عمر په دې برخه کې زحمت وستلی، درس ویلی، تحصیل یې کړی، بیا تجربه ترلاسه کړی، کار یې کړی ده، مګر اوس د رسنۍ بندیږي، هغه په کور باندې کینول کیږي، د ده له خولې نه مړۍ اخیستل کیږي. په دې عقله تاسو استاد څه وایه؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې چې تحصیلي برخې ایجاد شوي، خصوصا په پوهنتونو کې پوهنځیونه ایجاد شوي، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوي. چې یو له پوهنځیونو د افغانستان په پوهنتونو کې ژورنالیزم پوهنځی ده، کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي په هغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید دې لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي او د دغه کار له زمینې په واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دي کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسی، یعنی لیوی خواره دوی خپل حقوق لاسته راوړي، یو مشروع ګټه یا مشروع وظیفه یو مشروع عاید لاسته راوړي چې هغه معاش او له بلې خوانه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ سکل بندیږي ډیر یو غټ قشر کېدای شي. د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني او د دوی هغه عاید چې ول دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنان کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده. نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د دې زمينه د کار په ټولنه کې به وجود نه لري، نو بنان دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروری ده چې کله تحصیل کیږي زمينه د کار ورته مساعده شي، زمينه د کار کې دوی مشروع عاید خپل لاسته راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبوک دوه شکیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کېدای شي په ټولنه کې. د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسی سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاری سطحه په اوج رسیدلې ده. نو یو بل قشر هم کې د سیسي په کې بیکاره سي.
مسئول کسانو ته به څه ویل په اخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نسي؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي. نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه وکړي او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړل، د استمرار د قوانینو، انفاذ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمینه مساعدول دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی که له شرعي لحاظه ورته نظر وکړو، حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده، بلکې دا د دوی تکلیف ده او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه، بلکې دا یو مکلفیت ده او دا یو بار ده چې د دوی په اوږو باندې ایښودل شوی ده. بنان د دغه د بار د پخپل وګو باندې سکله اخلي، په طبیعي ده چې په ټولنه کې د وګړو حقوقو ته باید ځانګړې توجه وکړي او د هغو حقوق باید ورته ماده کړي او د هغو د حقوقو لپاره زمینې برابرې کړي. بنان په دې مسایلو باندې ضروري ده چې ستراتیژۍ، پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداري، د ښې حکومتداري یوه بېلګه ده په اوسني عصر کې، او د اداري اصولو لحاظ نه د ښې حکومتداري جوګه دا کېدای شي چې ستراتیژۍ، پلانونه، قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو لخوا رعایت او تطبیق شي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د کابل پانتون د حقوق د پانځي په خانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای تربیه پرزه کې چې هست علام مال او ملګری.
گرا وڑا واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا باور دین راز زما په مینا زړه در بخله در تم په مینا سر ګرا وڑا واشنا په مینا زړه در بخله در تم په مینا زړه در بخله در تم په مینا فخر گڑی مائن پجون کی دغا فخر گڑی چه چه سر و مالی شی تالا پومینا زر در بخل در تما پومینا زر گیرا وارا واشنا پومینا زر در بخل در تما پومینا زر در بخل در تما پومینا چا پمینا زړه در بخلې در تما پمینا سرګې را وړه واشنا پمینا زړه در بخلې در تما پمینا زړه در بخلې در تما پمینا